شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم نن د 1999 کال د اسد زمری 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 لومړۍ کلیزه ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 9:30 بجې د کابل ښار په ځینو برخو باندې راکټونه لګېدلې چې تر دې دمه پکې لس تنه ټپیان شوي دي دا مو د سر موضوعګانې دي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي د غور چارواکي تاییدوي چې مرغاب ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې ده د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې په زرګونو کسانو اعتراض کړی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101مې کلیزې په مناسبت په دفاع وزارت کې د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګېډې کښېښود ټاکل سوې د دې ورځې په مناسبت نن ماښام د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې برج خلیفه چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده د افغانستان په ملي بیرغ رڼا سي په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشه محمد صدیق مرخیل نن سېشنبه ازادي راډیو ته وویل
تاکل شوی ده نن ماقام اته بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفہ برج د افغانستان په کلی درې رنګ بیرغ رڼا شي او په متحده عربی اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفہ برج مخې ته ولمانځي
نن د کابل ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د زمري یا سد 28مه یا د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه لمانځل کیږي په داسل کې چې نن په کابل کې د خپلواکۍ جشنونه روان وو پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي لګیدلې دي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق عیان وایي دغه 14 توغندي له دوو موټرو د استوګني پر کورونو توغول سوي او په نتیجه کې لس کسان ټپیان سوي چې څلور تنه ماشومان او یوه پکې ښځه ده د کورنیو چارو وزارت ویان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول سوي دي د دغو کسانو د بشپړ هویت په اړه څه نه دي ویل سوي د غور ولایت چارواکي تاییدوي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې ده د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي راډیو ته وویل په مرغاب کې ډیره امنیتي ځواکونه تېره شپه دولتيار ولسوالۍ ته لېږدېدلې
له تېر ماښام وروسته مرغاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لاسته ورغلې ده زموږ امنیتي ځواکونو شاته کړی او په دولتيار ولسوالۍ کې دي
شغلی رمش وی په وسلوال نشته کې درې سرتیری او څلور د دولت وسلوال مخالفان وجل سوي او څلور سرتیری ټپین سوي دي د غور امنیتی چارواکي وی پر داسې پلانونو کار کوي چې وکولې سي دغه ولسوالي بیرته د دولت له وسلوال مخالفان ونیسي د دولت کې مخالف ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي د بیلاروس په پلازمېنه مینسک پرون د پرلپسې نهمې شپې لپاره په زرګونو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل او د دې هېواد د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې اعتراض وکړ پرون د ورځې په پیل کې لوکاشینکا ویلي و چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو امکان شته که په اساسي قانون کې تعدیلات راوستل سي اعتراض کوونکي چې د اپوزیسیون سره او سپین بیرغونه راپول د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله خو لوکاشینکا پرون په مینسک کې کارګرانو ته په وینا کې ویل چې هیڅوک پر د کومه مسأله په زور نسي تپلی
تاسو به هیڅ کله ونه ګورئ چې زه د فشار په نتیجه کې کوم کار ته غاړه کېږدم
د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر خلاف په دې هیواد کې د واکمنۍ په شپږشتو کلونو کې تر ټولو پراخې مظاهرې روانې دي دغه مظاهرې د اګست پر 9مه د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پیل سوې چې لوکاشینکا پکې ګټون کوي اعلان سوی خو ګڼو کسانو ویلي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نن به یو ډیر مهم کس وبخشي خو دا به ایډوارډ سنودن یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین نه وي ترامپ دا خبره پرون په ایر فورس ون الوتکې کې ورسره مله خبریالانو ته وکړه خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي و او اوس په روسیه کې اوسېږي تورن دی چې په 2013 کال کې د امریکا د استخباراتي ادارو ډیر مهم پټ اسناد افشا کړي دي ولسمشر ترامپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل بایدن د 2018 د کال فبروري میاشت کې ورسته له هغې له کاره لرې کړ چې ښکاره سو هغه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ته په متحده ایالاتونو کې د روسیې له سفیر سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي وو. او نیوزیلند نن تایید کړی چې د کورونا وایرس له 14 تازه پیښې ثبت کړي دي. د هیواد څو ورځې مخکې اعلان کړی و چې په کور دننه په 16 ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مثبتې پیښې نه درلودې. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نیوزیلند کې تر اوسه د کورونا وایرس 1831 مثبتې پیښې او له کبله یې د مړینې 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغو شمیرو له مخې دغه راز په امریکا کې تکساس ایالت 4 ایالت دی چې پرون پکې د کورونا له امله د تایید شوو مړینو شمېر له 1000 اوښت. تر دې مخکې نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا ایالتونو کې د مړینو شمېر تر دې حده اوښتی و. د ورلډ میټرز انفو ویبپاڼې د شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر له 22 میلیونو اوښتی او له دې جملې تر 14 میلیونو ډېر کسان روغ شوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مړو شمېر له 1,010,000 اوښتی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. نن د اسد زمری اتوشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپلواکۍ د بیا ګټلو د ورځې په مناسبت د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړۍ نن سهار کېښوده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت محترم جمهور رئیس د ګلو ګیړۍ مراسم پای ته ورسېدل.
خدای په امان.
په کابل کې د همدې ورځې ظاهرا ګډوډۍ په خاطر 14 راکټي بریدونه په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه 10 ملکان ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 101 کلیزې په مناسبت یو شمېر بهرنیو هیوادونو افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او متحده عربي اماراتو ویلي چې نن ماښام د نړۍ په تر ټولو لوړ برج خلیفه کې به د افغانستان درې رنګه بیرغ رڼا شي. د افغانستان کلتوري اتشه صدیق امرخیل.
ټاکل شوې ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم روسي مسایل تاسو ته در اورو. رازو لمړی موضوع ته نن د اسد زمری اتوشتمه د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزه ده. په افغانستان کې د دې کلیزې په مناسبت ولسمشر اشرف غنی د خپلواکۍ څلی ته د ګلونو ګیړۍ کېښود. البته دولتي مراسم چې په دفاع وزارت کې معمولا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د نن ورځې راکټي بریدونو له کبله 10 تنه ټپیان شوي دي. البته دغه راکټونه هغه وخت توغول شوي وو چې د خپلواکۍ د څلی ته د ګلونو د ګیړۍ ایښودو مراسم روان وو. 14 راکټونه ټول ټال شوي دي چې په 5 حوزو کې په هستوګنو کورونو لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې 10 کسان تر دې دمه په دې بریدونو کې ټپیان شوي چې ملکیان دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل دغه موضوع تعقیب کړی ده. لومړی به دا راته ووایي چې د بریدونو وروستي جزئیات څه دي، تلفات چیرته رسیدلي دي او څوک نیول شوي که څنګه په دې تړاو.
سهار نږدې د کابل په وخت 9:15 وي چې د دوو تیز رفتار موټرو لخوا 14 راکټونه فایر شول. دغه راکټونه د کابل په لومړۍ، دویمه، نهمه، لسمه او شپاړسمې حوزو باندې لګېدلې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت وایي هغه دا دي چې په دغه راکټي بریدونو کې تر دم ګړۍ پورې 10 تنه ټپیان شوي دي چې له ډلې یې 4 تنه ماشومان او یوه ښځه هم ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق اریان رسنوی ته پاستولې وینا پانه کې لیکلې دي چې د دې پیښې پلټنه پیل شوې ده، خو د پلټنې سره سم دوه تنه مشکوک کسان هم نیول شوي دي.
مننه. د خپلواکۍ د بیا ګټلو د مراسم په اړه باندې راته ووایي چې څه وشول.
سانګزې صاحب، 9 بجې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملي دفاع وزارت ته راغی، چیرته چې د افغانستان د خپلواکۍ د څلی بیرغ د شاه غازی امان الله خان دغه عکس هم هلته وخپله. البته په دغه مراسم معمولا په همدې ډول باندې ترسره کیږي، او د هغو قربانیو د احترام په خاطر باندې چې د افغانستان د استقلال یا خپلواکۍ د بیرته ګټلو لپاره ترسره شوي دي. هلته د ګلونو ګېډۍ کې خود په دې محفل کې د مصالحې عالي شورا سربیره، د جمهور رئیس لومړي مرستیال، د ملي شوراګانو دواړو مجلسونو غړو او مشرانو او همدارنګه چارواکو ګډون کړی و. تقریبا په کابل ښار کې هم یو شمېر تیاری په عامه کچه باندې نیول شوي دي، خو نسبت نورو کلونو ته دغه مراسم په کابل ښار کې البته پیکه ښکاري. اما نن ماښام 9 بجې بیا د کابل په وخت باندې په دارالامان قصر کې چې تیر کال افتتاح وشو، د بیا رغونې ځانګړي مراسم دي چې تمره جمهور رئیس هم پکې وینا وکړي.
ډیر مننه کوم امید ظهیر مالو له کابل خبرې کولې. د وروستیو مسلو په اړه باندې چې په کابل کې راکټي بریدونه شوي دي، همدارنګه د خپلواکۍ د بیا ګټلو رسمي کلیزه لمانځل کیږي، په دې اړه موږ ته جزئیات راکړل. نن د زمري 23مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101مه کلیزه ده. د افغانستان یو شمېر نږدې او لرو ملګرو هیوادونو د دغې ورځې په مناسبت افغانستان حکومت او ملت ته مبارکي ورکړې. له هغې ډلې ترکیه، روسیه، چک جمهوریت، هنګری او لیتوانیا افغانستان ته پیغامونه لیږلي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکو د افغانستان له چارواکو سره منلی ده چې په دې مناسبت باندې نن د خلیفه برج چې د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ ده، په هغه باندې به د افغانستان د درې رنګ بیرغ ماښام مهال وځړول شي. د افغانستان په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان کلتوري اتشې صدیق امرخیل له ازادي راډیو سره په دې مورد خبرې کړې دي. ښاغلي امیر خیل په دې اړه باندې جزئیات مونږ ته راکړل چې غواړو د هغوی غږ تاسو ته خپور کړو. ښاغلی صدیق امیر خیل،
ټاکل شوې ده نن ماښام 8 بجې د نړۍ تر ټولو لوړه او مشهوره ودانۍ خلیفه برج د افغانستان په ښکلي درې رنګه بیرغ رڼا شي، او په متحده عربي اماراتو کې ټول میشت افغانان او افغان ډیپلوماټان دغه ورځ په ډیرو ولولو او شاندار مراسمو سره د خلیفه برج مخې ته ولمانځي.
لپاره به بیرته ورشو افغانستان ته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ د کابل ښار ته وتلې ده، دا چې د ښار وضع څنګه ده او څه ترتیبات نیول شوي دي د ازادۍ د بیا ګټلو په مناسبت باندې. له دې به جزئیات اورو، مهرباني وکړئ ناجیه.
سنګرسپ سلام تاسو ټول اوریدونکو ته، خپلواکۍ ورځ مبارک. نن د کابل ښار واټونه او سلورلارې د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستلو د اتل غازی امان الله خان په انځورونو، د خپلواکۍ د ورځې شعارونو او د افغانستان په درې رنګه بیرغونو پوښل شوي. د افغانستان د خپلواکۍ د 101مې کلیزې جشن لپاره کابل ښار کې ترتیبات نیول شوي. دغلته په بیلابیلو ځایونو کې چک پوینټونه جوړ شوي او کلک څارنه کیږي. کابل ښار کې دکاندارانو سره مو خبرې وکړې، دوی وویل چې د خپلواکۍ د جشن لپاره د ملي بیرغونو د پلور بازار تود شوی، او د کابل ښار سربیره د ولسوالیو اوسیدونکي هم اخیستلو لپاره ورځي. ډول ډول درې رنګه خولۍ پر کمیسونو ځړېدونکي واړه بیرغونه، د مخ لپاره بیرغ رنګونه، او د کورونو او دوکانونو لپاره لوی لوی بیرغونه ترې په ډېر مینه اخیستل کیږي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر ماشومان او ځوانان دي چې په واټونو کې لیدل کیږي.
خلکو څه ویل؟ له خلکو سره خبرې کړي؟ له عامو خلکو سره په سړکونو ښار کې څه ویل هغوی د دغې ورځې په مناسبت؟
خلکو سره مو خبرې وکړې، دوی ویل چې دا چې امنیت ښه نه دی خو بیا هم دوی دغه ورځ په ډېرې خوشحالۍ سره نمانځي. اکثره ځوانان مو ولیدل چې بیرغونه یې لاس کې وو او په ډېرې خوشحالۍ باندې واټونو کې ګرځېدل. اوس راغلي وو د کرکټ یو سټډیوم ته چې دغلته د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت شلوریزه لوبه ترسره کیږي. کرکټ لوبغالی کې د لوبغالو سره خبرې وکړي او همدارنګه مینوالو سره. دوی په ډېرې خوشحالۍ حتی له ولایتونو خلک راغلي او د دغې لوبې ننداره کوي. بلې سنګه
ډېره مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله له کابل له موږ سره خبرې کولې د کابل ښار د وضعیت په اړه باندې، دا چې د استقلال د بیا ګټلو په مناسبت هلته څه روان دي. له موږ سره جزئیات شریک کړل. ویل چې د کابل په اکثرو واټونو کې د افغانستان بیرغونه ځړول شوي دي، شعارونه لیکل شوي دي او خلک درې رنګه بیرغونه اخلي او په مخونو باندې د درې رنګه بیرغونو رنګونه وهي. په همدې ارتباط د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو په ارتباط باندې د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر مجتبا پتنګ سره هڅه کوي چې خبرې وکړو. هغوی ومنله چې راسره خبرې وکړي، موږ به را پیدا کړو. خو تر هغه پورې به چې ښاغلي پتنګ ته زموږ اړیکه رخ کیږي، تاسو ته یو بهرنی مطلب تر لنډیدمې وروسته در واورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزید امریکا انتخاباتو ته دیموکراتانو خپل ملي کانګره د پخوانی لومړی میرمنې میشل اوباما او د ولسمشرۍ د پخوانی کاندید برني ساندرز په لمسونکو ویناو سره پیل کړه. دواړو رای ورکونکو دې ته وهڅول چې ولسمشر ډانلډ ترامپ ته رای ورنکړي او هم یې د بیلتون سیاستونه وغندي. بلخوا ولسمشر ترامپ د خپلو انتخاباتي منډوترو په لړ کې ویسکانسن ایالت ته ولاړ او هلته یې د دیموکراتانو کانګره د وخت ځای کول وبلل. د دیموکراتانو د ملي کانګره په اړه د زیاتو جزئیاتو لپاره اجمل ان سټوډیو ته راغلی. مهرباني وکړئ، کانګرا چیرته کیږي او کوم مسایل پکې مطرح کیږي؟
ځل دغه کانګرا پایل شوې ده تیره شپه. ویناوي پرون د کانګرې په لومړۍ شپه چې د کرونا وبا له امله به په بشپړ ډول آنلاین وي پایل شوې. پخانی لومړی میرمن میشل اوباما وویل ټرمپ په وار وار دا ښودلې ده چې د زموږ د هیواد لپاره مناسب ولسمشر نه دی. هغې په دغه وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وه ټرمپ د دې دندې لپاره د وړتیا، کرکټر او نجابت لرلو یو وړ شخص ونه باله. سناتور برني ساندرز چې د ډیموکرات ګوند لخوا له ټرمپ سره د سیالۍ لپاره یې جوی بایډن چیلنج کړی و، هغه هم خبرداری ورکړ چې ټرمپ موږ د دیکتاتورۍ لار ته ښکته کوي. د سناتور ادعا وکړه چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکراسۍ راتلونکی په خطر کې دی او د خوندیتوب لپاره یې د بایډن انتخابول د په وینا بېخي ضرور دی. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن چې ټاکل شوی د دې اونۍ په پای کې به په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو کاندید اعلان شي، په دې غونډه کې څه ونه ویل. خو وروسته یې پر خپل ټویټر لیکلی چې نن شپه موږ ولیدل چې امریکایان یو موټی کېدو ته چمتو دي او موږ پر دې کړکیچ د په وینا لاسبری کېدی شو او تر پخوا هم پیاوړی کېدی شو.
مننه. ولسمشر ترامپ هم انتخاباتي منډې ترلې پیل کړې دي، د هغوی د غونډو جزئیات څه دي؟
ولسمشر ترامپ بیا د دوشنبه په ورځ ویسکانسن ته ولاړ. هلته یې د انتخاباتي وینا لپاره تللی و او هلته یې په خپله وینا کې د ډیموکراټانو د ملي کانګرې غونډه د وخت ضایع کولو بلل. نو موري دغلته په رسیدو خپل ملاتړ ته په خبرو کې جوی بایډن او د هغه مرستیال نومانده کاملا هاریس تورنه کړه چې د په وینا سوسیالیستي پالیسۍ رامنځته کوي او خبرداري ورکړي چې د 2020 کال انتخابات به تر ټولو زیات خطرناک وي. ټرمپ دا وویل چې وزنې لار چې موږ به د انتخاباتو بایللو ته بیا اداده چې که د په وینا انتخاباتو کې درغلي وشي. د ډیموکراټانو د ملي کانګري د پرانستې په مراسمو کې د ویناو یو غیر معمولی برخه هم وه. هغه دا و چې څلور پخوانیو مخکښو جمهوري غوښتونکو د بایډن ملاتړ اعلان کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یو مکلي زده د نن ورځې په مناسبت ولسمشر غنی د خپلواکۍ څلی ته د ګلو ګېډې کې خودي خور سره هم مهاله په کابل ښار باندې شاوخوا څوار لس راکټي بریدونه شوې دي. د امنیتي او سیاسي مسلې د تحلیل لپاره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ همدا شي بر سره د ټلیفون په کرخه باندې دی. جناب وزیر صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست. د خپلواکۍ کې بیا ګټلو او داسې نورو ملي جشنونو باندې بریدونه او ګډوډۍ څوک او په څه هدف باندې کوي؟ بله جناب پتنګ صاحب، زما غږ تاسو اورئ؟ موږ له سټوډیو تاسو سره خبرې کوو په ژوندۍ پروګرام کې. زما غږ که اورئ، زه غواړم بیا پوښتنه مطرح کړم. بله جناب وزیر صاحب، زما غږ درځي تاسو ته؟ او بله، ستاسو غږ راځي. زه غواړم وپوښتم چې دغسې بریدونه چې په کابل کې نن وشول، څوک او په څه هدف کوي په دغسې ملي جشنونو باندې؟ فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه ده. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال مجتبی پتنګ چې له موږ سره غوښتل خبرې وکړي، خو د دوی ټلیفوني تماس پرې شو. البته له دوی به مو دا پوښتنه کوله چې په کابل کې یا په افغانستان کې د ملي جشنونو پر مهال بریدونه څوک کوي او په څه هدف باندې کوي. دوی له موږ سره غوښتل چې خبرې وکړي، خو متاسفانه ټلیفون یې سم رخ نه شو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو یو سلو یوه مکلیزه ده. یو سلو یو کال مخکې د افغانستان د وخت واکمن پادشاه امان الله خان له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د پوره ګټلو فرمان ترلاسه کړ او افغانستان خپلواکۍ په پوره توګه باندې ترلاسه کړله. د همدغې ورځې په مناسبت باندې په کابل کې جشنونه جوړ شوي دي. د افغانستان خلکو هم په بیلابیلو سیمو او ولایتونو او ښارونو کې دغه جشنونه جوړ کړي دي. د ازادي راډیو خبریالان په بیلابیلو سیمو کې کوشش کوي چې په دې مورد باندې جزئیات راکړي. اوس بیرته له ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ سره زموږ ټلیفوني تماس برقرار شوی دی. جنرال صاحب، فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. زه غواړم پوښتنه بیا مطرح کړم چې په کابل کې به نن تاسو حتما شاهد وئ، بریدونه وشول، په دغسې ملي جشنونو باندې بریدونه څوک او په څه هدف باندې کوي ستاسو په نظر؟
ډېر مننه خصوصا چې ما ته فرصت پیدا شو چې ستاسو د راډیو له لارې نه زه تر هر څه لومړی د افغانستان یو سلو یومه کلیزه چې د استرداد استقلال ورځ ده ټول افغانانو ته چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي مبارکي وایم. زه به هم ستاسو پوښتنې په هکله چې ولې داسې امنیتي وضع په داسې حالاتو کې خرابېږي، دا خامخا تاسو باید په دې باندې وپوهېږئ چې د امنیتي وضع خرابېدل په افغانستان کې مختلف لاملونه لري. او څنګه تاسو د حوصلې برنامې حوصله باید ډېره اوږده نه وي چې زه په ټولو مواردو باندې بحث وکړم. دغه نننۍ پېښه چې تاسو ولیدله د واسطو انداز او انفجارات چې په کابل کې وشوله، دا د دښمن پلان شوی توطیه وه چې د افغانستان حکومت ضعیف معلوم شي چې امنیتي تدابیر نه شي نیولی. نو بنان دا اړخ نه لګوي د افغانستان د خپلواکۍ پورې ورځې په مناسبت پورې کوم خاص تړاو نه لري. فقط دومره باید جهانیانو ته دښمن معلوم شي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده، چې هڅه نه شي کولی چې په ملي بین المللي ورځو کې د امنیت ټینګښت دوی د افغانستان د ساریانو لپاره ولري. متاسفانه دا برید شوی ده چې ډېر کم تلفات یې درلودله او فعلا خاص مشکل په کابل کې نه لیدل کېږي. او ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په مراسمو کې په ښه توګه اشتراک وکړ او په دې هکله خبرې وکړې.
بله جناب پاسوال صاحب، د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو دغه ترتیبات او جشنونه داسې وخت لمانځل کیږي په داسې شرایطو کې چې د سولې مسایل روان دي، د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې دي. طالبانو هم نن اعلامیه ورکړې ده، هغوی د دې ترڅنګ چې دغه خپلواکۍ د بیا ګټلو مبارکي ویلې ده، ویلي دي چې موږ د اوسني وخت د بدلون لپاره د دوی په خبره باندې چې د اشغال د خاتمې او ځینو نورو مسایلو لپاره به د دوی مبارزه جاري وي او اصلي خپلواکي به هغه وخت دوی ترلاسه کوي. د دوی دغه پیغام په څه معنا دی چې نن یې ورکړی ده؟
افغانستان استقلال ہر سوکھ افغان جگل پار بدی منور لواڑی اور افغانستان پل وسیع ہر جن کی کارا تعلیمی کارا جمہوریت کی ہر سوکھی دا بلمان جی دیوراج بھائی احترام کی اور افغانستان جغرافیہ استعمار نہ خلاص تاریخ خلاص سے افغان نہ افغان وہی بد وہ مہینے پاتې ټولو په سیاسي مشکلاتو باندې چې واقعاً پاتې لغنه چې د داود خان خدای بخښلی د رژیم نه دفاع ته کوم حکومتونه چې منځ راغلي دي په شکل د اشتالو زموږ سیاسي استقلال له ګواښ لاندې راغلی ده چې دا مشکلات تر اوسه وجود لري. نه تنها په دې وخت کې بلکې په ټول لسیزو کې زمونږ سیاسي استقلال، زمونږ فرهنګي استقلال، زمونږ اقتصادي استقلال دا له ګواښ سره وو، خصوصا د همسازانو له ګواښ سره او د همسازانو له وتلې د منطقې او د منطقې نه د نړۍ په ساحه کې ګواښ لاندې دا ګواښ وو. او زه هم هیله لرم، نه تنها زه هیله بلکې د ټول افغانانو هیله ده چې موږ په آینده کې په راتلونکي کې د افغانستان یو واقعي استقلال زمونږ سیاسي اقتصادي او استقلال ولرو، حتی فرهنګي استقلال ولرو، خپل برخلیک خپل لاس باندې وټاکو. هغه هلته کېدلی شي چې موږ یو ښه درست اقتصادي سیاسي استقلال ولرو، بیا کولای شي چې موږ ووایو چې موږ
خاغلی پتنګ صاحب، زه غواړم وپوښتم چې د سلو کلونو دغه بحث ډیر غټ دی، تاسو مې یادونه وکړله چې مشکلات شته، خو که دې ته راشو دا اوسني عصر ته مقایسه یې کړو لغه ورځې سره چې د استقلال د بیا ګټلو جشنونه وشول او په هغه اولې ورځې نه، څه فکر کوي په کوم اهدافو باندې چې دغه استقلال وګټل شو اوس یې پاسداري کیدی شي که څنګه، او په سم لور باندې روان وي دغه اهداف د پاسداری لپاره چې د افغانستان خپلواکي و بیا رغول او تعلیم او ترقی او هر څه نور مسائل؟
د بلبد مرغ په مختلفو دورو کې، په مختلفو رژیمو کې، په مختلفو حکومتونو کې د دې لپاره چې موږ یو لوی ستراتیژیک اهداف د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د جوړولو، د افغانستان د انکشاف، د افغانستان د جغرافیا د ساتلو، د افغانستان د جغرافیا د ثابتولو په دنیا کې تر اوسه حقوق هم نه لرو، په مختلفو رژیمو کې نه درلودله. نو چې دا راپورته کیږي، ما مخکې د تویې چې دا راپورته کیږي چې موږ باید یو سیاسي او اقتصادي استقلال ولرو، ما ویل په هره دوره کې زموږ استقلال د زموږ استقلال د مختلفو ممالکو مختلفو سیاسي له لارې نه تهدید لاندې ده. موږ فعلا سیاسي استقلال نه لرو، د اقتصادي استقلال نه لرو، فرهنګي استقلال نه لرو، هر شی په موږ تپل کېږي، تپل کېږي، هر شی چې تپل کېږي هغه ته موږ استقلال نه شو ویلی. استقلال هغه ده چې مستقله خپله لیدلور لرو، خپله ستراتیژي لرو، د خپلې ستراتیژي د حمایت لپاره اقتصاد لرو.
بله، زیاته مننه کوم د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر ستر پاسوال غلام مجتبی پتنګ چې له موږ سره خبرې وکړلې د استقلال په مناسبت. اوسنۍ پیښه چې په کابل کې شوې چې راکټونه اوریدلي او همدارنګه جشنونه شوي، سیاسي مسایل دي، په دې اړه باندې له خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ستاسو له پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده، شان ټول ډېر ګران شوي دي، خلک ستړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي، دا کرونا مریضي راغلې وه، دا کرنټینونه دي، دا ډېر تر ځپلي دي. پخوا به موږ یوه ډبه شل لیټر غوړی په 1000 افغانۍ رانیول یا به مو په 1050 افغانۍ رانیول او تقریبا یو ډبا غوړی 10 لیټر په 1200 افغانۍ په 1200 افغانۍ ده. نو زما لوړپوړ مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه ګرانۍ ته پاملرنه وکړي، د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانان کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بیخي سره ځورېدلي دي، بیخي سره ستړي دي. سلام،
زه پاتې شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره د تلیفون په کاخه د تلیفون چې شپږ کال وځنګېدل خیری انجام یې داسول چې دوی د اسلام د پرانو د چوکې د پوره وځنګېدل چې دوی خپل چوکې ته دونور کې وبسل.
عبدالله زبند ولایت.